افغانستان کې د سحر لس بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د نوروز لپاره خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. پایل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسانې معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگټن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 کسان مړه کړي او 1.5 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې زیادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا کې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 8 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,040 کورونه هم ویجاړ کړي او تر 9,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبه په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې تر 1,500 زیات کسان مړه کړي دي. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل د لزان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. 9 کاله مخکې د سالنګ پر لویه لار د واورو شوېدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویلې پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه‌شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر 100 ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې 100 سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلو د کنټرول او چارواکي وایي د ایران د میزایل پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالو سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. د وسلو د کنټرول تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یلیم پابلیت وویل د ایران د میزایل پروګرام د کړکیچ په زیاتولو او د سیمې په بې ثباتۍ کې عمده رول لوبولی چې د سیمه ییزې وسلوالو سیالۍ خطر یې زیات کړی دی. پابلیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلۍ کولو پر موضوع رابلل شوي کنفرانس ته دا خبره وکړه. هغې زیاته کړه ایران باید سمدلاسه د هغو بالستیک توغندیو چې د اټومي وسلو د لیږد توان لري اړوند فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نور غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایلو د ټکنالوژۍ تکثیر ودروي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي اغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه وکړه. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له کبله بندیز ولګوي چې وایي دا اقدامات د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سرغړونه ده. او په پام کې د قاسم جومرت توقایف نن د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 10 کلن واکمنی پای ته رسیږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لري ستومه کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له پراخ نفوذ څخه برخمن وي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړي د قزاقستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. د نن سبا د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د بل اتاویا کلن نظربایف څخه چې پام کې وه دوره یې په 2020 میلادي کال کې پای ته ورسیږي قدرت په لاس کې واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهارشنبې له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیری به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. نور تفصیل له اجمل ان.
د کال وروستۍ ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتي تدابیرو کې د 1409 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ یا نوروز ته هرکلی وایي. افغان چارواکي وایي د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامي احضارات عملي شي. نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 10 کسان ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخی زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسلوالو ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سکال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي. نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یو کړنلار جوړه کړې ده. د کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. د نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات کړي او پولیس په زیاتو سیمو کې د تیارسۍ په حال کې دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د سولې پر هڅو د کابل چپرسپاڼو هم تبصرې خبرې کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړي.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ورستۍ ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې خای د اړیکې نور هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو سرګندونو وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ کړکیچ خای په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگټن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغه فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همدا شون راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشري ټاکنې وګټي. خدای چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دي نو قهرې دلې دي. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگټن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگټن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. وایي سخ خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بایومیټریک 15,000 دستګاوې ورکې دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 22,000 بایومیټریک دستګاوې اخیستل شوي خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15,000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغېړۍ له امله ورکې شوې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله خودلې او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1,390 مریض کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1,390 مریض کال د افغانانو لپاره خونړی وو او زرګون افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لویه لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1,390 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلې دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي کال د جشن د لمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربن او د بلخ په مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن سوي د چندې د ټولولو په هدف خیمې درول سوي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
نن په دې یخ هوا کې د کور سرپناه نه لري او آرمی او د ماکان ډوډۍ نه لري.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلي ځوانانو غږ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولي او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال یې هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق یې ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران دې له خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستي زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د شارپ فرخي څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل په خپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوختې خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته نور زم دغه کومک ته ورسره وکړه. دغه با لري د مسکینان دل ویدل د تاسو سره د خړای کو کړه دغه خلکو سره سلا دی وکړي ټول راسی او لدل خلکو سره کومک وکړي. خلک در په در دی واتس اپ دی یو بل ته لاس ورواله یو بل سره کومک وکړو بس منن
مانه مامر خان ما شه پوس کی زله هر مسلمان سره کوڅه هزارې کوزبک تاجه کی د مول ټول باید زمول ټول مسلمان سره دغه کومک وکړي په 15 روپیه.
مدني فعال ولی جان کوچی وایي له خلکو سره د خپلو هیوادوالو غم دی او د چندې په جمع کولو کې ورسره ونډه اخلي خو ډیری برخه یې ناداره طبقه ده.
موږ تاسې په خپلو سترګو ولیدو چې هغه خپله ګزاره یې هم د کراچیواني ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپله راځي چې هغه کومه شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي. د دې خلکو لپاره چې دغه حاسب دی لیدلی ده او دغه په دوی باندې تیری شوي دي غواړي چې نور خلک له دې ماغه نه وژغوري.
مدني فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولې سوی پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
دغه خیمه د غزنی مدني ټولنه